شماست. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ ملګرو ملتونو په بیوزلو هیوادونو کې له 130 میلیونو کسانو سره د مرستو لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلی دی. یوه تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
په دې هم راپور درته لرو چې یو شمیر میرمنې چې اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
پر بیلاروسی چارواکو بندیزونه لا سخت شوي. دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړي دي. د طالبانو د ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین وایي د پخوانی اردو یو شمیر خلکو ته به هم په نوي اردو کې ځای ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا ډېره ناوخته نه ده چې ایران د اټومي تړون په تړاو باندې له خپل دریځه شاته وکړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړې دي. ښاغلي ویست نن په خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه لنډ لیکلي او عکسونه خپاره کړي. هغه زیاته کړې چې د امریکا له یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. تام ویست په دې اړه ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستایلو دی. تام ویست تر دې لیدنو مخکې په دوحه کې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له لوړپوړي چارواکي سره هم لیدلی دي. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت ناوخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړي پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د دوی د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین دا خبرې پرون په پکتیا کې 203 خولي اردو کې وکړې.
البته کسوی کی قبلا هم هغه کسان هم جذبیږي چې په خوانی اردو کې روزنه ترلاسه کړي او مسلکی دي. دا به هغه کسان وي چې فساد کې ښکیل نه وو.
تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلی دوی په پاوز کې د پخوانی حکومت ټټپوړی سرتیری نه نیسي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت شاوخوا درې نیم لکه پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیری درلودل. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویل په هغه کمیت اردو ته اړتیا نشته. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویاند ذبیح الله مجاهد پرون خپلو ویندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم غوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو وغوښتل چې د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې همکاري زیاته کړي. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویندویان رسنیو ته وپیژندل. د افغانستان د خبریالانو هم ملي ټولنې سمو د وړاندې په یو نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو پر اتک 15% رسنۍ تړل شوي او اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي پر نشو د روږدو کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت یې لوړ کړی دی. د دغه وزارت ویان سید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې دی مرکز پخوا د زرو روږدو د درملنې وړتیا درلوده، خو اوس په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کیدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا ده چې په کابل ښار کې او په ټولو ولایاتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړل شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي، دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
د طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي د سړې هوا پر رسیدو د کابل له بېلابېلو سیمو نږدې 3000 معتادین ټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولي دي. پخوانی سرویګانو کې ویل شوی و چې شاوخوا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په نشو روږدي دي. ازادي راډیو ته غواګست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر حس نه ورکوي، خو په خبره ایران ته لا ډیره ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. بلینکن خبریالانو ته ویلي نړیواله ټولنه به نږدې راتلونکي کې دا څرک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین 2015 کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس تمه وه چې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړي او پر ځای به د غیواد لګول شوي بندیزونه د لویدیځو لخوا راکم شي. 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووته چې پر ایران ورسره بندیزونه له سره پیل شول او د غیواد هم اټومي تړون کې خپلو هوکړو ته ژمن پاتې نه شو او په تدریجي توګه دا ژمنې ماتې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته لر نږدې سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیا په سیمه کې د رامنځته شوو ناندریو د حل لپاره ډیپلوماتیکا لار غوره کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات کې مې په ډاګه وویل چې پر اوکراین د روسیې یرغل به جدي عواقب ولري. له دې ډلې د لوړ اغیز اقتصادي اقدامات چې موږ په خوا ترې ډډه کړې.
بلینکن او لاروف پرون په استاکهلم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې کتلې دي. لاوروف بیا ویلي موسکو اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو سازمان په جګړو ځپلو او بیوزله هیوادونو کې د 133 میلیونه کسانو د بشري مرستې لپاره د څه باندې 30 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي د دغو مرستو څه باندې 10% دی افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه نغد ډالر هم رسیدلي. تفصیل د اسدالله الودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بېوزلو هیوادونو کې له 133 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامداره او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 204 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یوه نوې بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 103 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرېدو شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشتوالی د هر ډول خدماتو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د چهارشنبې په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو شمیر میرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورترغاړې دی او اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کولی شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو 15% راکمه کړي، خو طالبان په دې اړه بل ډول نظر لري. جزئیات په دغه راپور کې.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندې له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا مهال ژوند ډېر سختي سره تیروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مې خرڅ کړل، هماغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به څه کېږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیره وایي د بیکارۍ تر څنګ د زده کړو په برخه کې د خپلو خویندو د بې برخلیکتوب په اړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمېر میرمنو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغو میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره له دې چې د دغو میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوي، خو دا ځل یې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي:
کچېری په وټولنه کې یوازې نارینه وو ته ارزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خځې له صحنې څخه وایستل سي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅکله پرمختګ نشي کولی. هغه ټولنه به یوه وروسته پاتې ټولنه اوسیږي او تل به بل ته محتاج او اړتیامنه ټولنه اوسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویاند احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
ښځې چې په دولت کې رسمي وظیفې لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سول، په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلود یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولی شي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی ویلي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 20 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارده وه او ممکن دغه شمېر راتلونکي کال کې 15 میلیارده ته راښکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وربشو روزګان ته په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابره شوی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمک سره مخې دي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي هم وایي په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. په دې اړه یو مفصل راپور له روزګانه واورئ.
د ماشومانو دا جړاوی د دردونو او یا هم د کومچاله لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې دا ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي له امله ژاړي چې ګیډه یې وږې ده او اوس یې تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د ارزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یوه له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواده نه خورم هم داسې نه وو والله که پر لارې تلاس والله که یا ګرځې داسې والله که یا خبرې کوله چې والله که یا کېدلس بس به کب ورځ بیا ژړل غاړې بیا ویلې د مور شریه نسته چې والله خو دغه مواد روزل ډېر دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت یې پیدا کړي نه کې.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیې له زیاتېدونکې مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیې په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلي مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلې دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا یې هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نن په هغه کړه کنه درېمه د زنګ ورځن کمې وړې ده نه مواد راکوي نه موږ تر رسېږي وایو په شې د نننه کې یوه یوه دانه کې ټوله کې وړې کې موږ دغه پرېږدي. پرون مې ورته کتل کاټنه نه څلور پنځه ویوړو په خونه کې څلې کول پرونه نه هغه د سکول نه پړه کوي ویوړل موږ دا نن درېمه پر دزن ورځن شنن مې په دغه رقم دي د غوځي مې شوا سپ چې په کښې نه په مان کې ولاړې دای نه شي درښوې دي لاندې کوي چې ولاړ شي درکې نه وي وفزه راسه وفزه بل صبر را راسه موږ چې بل صبر ولا راسه وینس ته مواد خلاصې وي دي زی وزه ولا کدان لا درکو موږ کښنه وږي دي موږ په کور کې د ماشان غوړ نه لرو نه ولا کښې لرو کښنه مې د غاړې د غوځي مې شاسه د علي رضا سره پر پښو زو خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټا دل پر پښو راس مخسن پر پښو نه ولاړې دی دوی موږ ته شي نه راکوي نه شي را
خایب زما سره غلی ځان نه وږي ته دې د تازه ماښام ته نه لرم دغه په ورځن کې څنګه ما ورته چې په خپل ځم راځو چې هغه له خدا دې د دې نه څه یا دې وو چې دا دې نه یا دې نه چې دا باندې نه دا کې نه دا کته نه راتل کې را ته وګرځي هغه ما میاسته چې وږي دې په ورته مو په دې څه کنه ګور نو ورشي ستنه چې وړې کو مو ته ما واسه را چې مو چې نه وږي ته دې چې وږي مو دا واسه مو ما دې پلان کته سره ماښام ده نو رچ پرواش و تا اکشن دی اغل کلی دی تک تو من نه تک تو تخنه شو واسو نه می پینځه ما د سپتابخه می اتا ما دی رخش کړي.
په روغتون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤوله ډاکټره ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی دي د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو ای لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډېر والی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومان شمیر زیات سوی دی.
مرزان ډیر په تکلیف کړی چې موږ په واسه پوره یې موږ هغه تر یو نیم بجو پورې خپل کار ته کوو، مواد وړو ورکوو چې دی ورځې کور ته رخصت وو. موږ تر اوسه پر پرسونل هم بند کړی دی، یوه دانه پرسونل ته ورکوو، نخیښ خاله ته ورکوو، چې دی چا حق یې موږ هغو ته ورکوو. موږ یې لاس ګورو، مچې ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو. نورې بلې چا ډېر سوي دي، مریضان بیخي ډېر سوي دي، دونې ډېر سوي دي چې یعنی زموږ تر اوسه وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دی د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
د ازادۍ په څپو کې په روانو چارو تاوده بحثونه هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپرېږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اورېدلی شئ.
اوس هم له ملالۍ بشیر نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اګست میاشتې په اخره کې وسلوالو طالبانو د 2 پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه، هغوی یې ووژل او مړی یې په کوڅه کې پرېښودل. کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه سوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښه د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اګست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې یې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اګست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکوونکو تر 100 زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخواني کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی و او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب د ردېدو پریکړې ته کتلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوال یې په رسمیت وپیژني د چهارشنبې په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استاد لپاره او له میانمار د پوځ د استاد لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د 193 غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو د بشري حقونو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پوځ ځپونکو اقدامات غندلي دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پوځ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت له منځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیا او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یوه میاشت لانه کېږي چې برطانیې ته رسېدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 11 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دی چې تیر ځل د 3 شنبې په ورځ د مازدیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی و. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبې کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د ده عکسونه خپاره کړل او پلټنې یې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي یې بیخي لږ زده وه.
اروپایي ټولنې، امریکا او د لویدیز کلیدي متحدانو د بیلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو پراخ بندیزونه ولګول. دغه بیلاروسي چارواکي په ډیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي. بیلاروس بیا دې بندیزونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي تند ځواب به ورکړي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې په حواله باندې اسدالله لودین جزئیات وړاندې کوي.
اروپایي ټولنه وایي وزیرانو یې پر بیلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په دویمه په یوه غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2006 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بیلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، پر بیلاروس د اروپایي ټولنې پنځم پړاو بندیزونه دي. د بیلاروس رژیم تورن دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چان ځپلي او زرګونه تنه یې توقیف کړي دي. د بیلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او موثق راپورونه ښودلي چې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بیلاروس او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بیلاروس رژیم بولي. دغې پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بیلاروس 12 شخصیتونه او 11 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کېږي. د بیلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 133 بیلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بیلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي په بیلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په پنځم پړاو کې د بیلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بیلاروسي چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قرباني کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ اړیکې ناندریزې شوې او دې ټولنې پر بیلاروس بندیزونه ولګول، د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپایي ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بیلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې لګول شوي څلور پړاوه بندیزونه کمزوري بللي.
آزادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګاستوس هم د زینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
زه محب الله محب د کندهار ولایت څخه پیغام درته پریښ دی. ور جانه د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن ته وره دا کوم مرستې راځي افغانستان ته دا وان ولست لپاره د خدای ردی د قران او د نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جیب و د سره ویړلې.
زه نه زم له هلمند ما اوس نه د تلیفون نور نه نه تا د کی نشته د توالت کې د شپږم سیمه لوري چونزي لاسي سلام.
زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علي لیسې انې سرمالم حاجی اتیولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتیولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خا غصب شو. په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي، باوجود د دغو عریضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، موږ د دې نوي نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې موږ پیسې هم تعویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې موږ ډیر مظلوم معلمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جریبه مزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم وي چې مونږ ته د نمرې راکړي، مونږ کورونه نه لرو، در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پرورۍ حس په تحریک راشي او زمونږ دغه آواز او فریاد واوري. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. لنډو خبرونه به واورو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه لنډ لیکلي. هغه زیاته کړې د امریکا له یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. ټام ویست په دې ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستاینه کوي. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین وایي د یوې پیاوړې اردو د جوړولو لپاره هڅې کوي. هغه پرون په پکتیا کې 203 قولي اردو کې وویل چې د پخوانی اردو یو شمېر مسلکي کسان هم جذبوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. د طالبانو د حکومت کورونای چارو وزارت وایي پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. او انتونی بلینکن په یو بل بحث کې ویلي له وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولوله. اوس هم دوی منیمای پلو په دوی منیمای کې ازادي په سپو کې خبرونه خبريږي.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشي اجملن مو د ازادي د چپو د دیونه په پروګرام کې هر کله کوم. افغانستان او ایران دوا خوا په خوا غونډي هیوادونه وب د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ په زینو زایونو کې د سرحدي کرخونه څرګندیا او قاچاق ډیر کله د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریزي موضوع غانوي. خو داسې کم پیښ شوې دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دي د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. همداسې خبرونه خپاره شول. په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه. په دې موضوع باندې به په دې خبرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانۍ پیښه به همغږیږو چې ولې رامنځته شوه او د څه استازو لیکي. خپرونې ته مو میلمانه رابللی دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکې احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی. همدارنګه مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم دی بلنه ورکړې او د خبرونې په یو برخه کې هیله لرو چې هغه هم را سره یو ځای شي. خو له هغې مخکې راځي چې لومړی زه خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی را سره په سټوډیو کې دی. تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه چې په نیمروز کې شوې او ویل کېږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوې ده د دواړو لورو د پوله ساتو ترمنځ، موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصیب بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان و قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز نوقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه‌ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادند، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد، ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را و اختلاف مرزی بین به گفته او مرزنشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
ز خپل ملمنو تورزم خغل منصور دی افغانستان روابط د تاسو فکر باندې ل ایران سره په تیرو کې ل څل وړو شورو ډاکو
لبد مرکز موږ گاونډي هیواد ایران د دې اخندي دولت ل ایجاد او یا شروع نه تر اوسه ل افغانستان سره دندان خې اړیکې نوې او نشته. ټول اړیکې چې دوی هڅه کوي وې ساتي د افغانستان ل دولتونو او یا ملت سره، هغه د هغوی د خپلو ملي شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنا دي او هیڅکله د متقابل احترام پر اساس چې د انساني اخوت د اسلامي اخوت او ورورګلوي او یا هم د ګاونډیتوب اساس تشکیلوي په دې بنا نه بنا شوي.
اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو خو ظاهرا د دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره دې جګړې ته ووځي.
موږ او تاسو کې د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو، هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان پلاوی ورځي، هغه ډیره نرمه او غوړه ډیپلوماټیکه ژبه وي، خو تر شای د ایران خپل ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلومات چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر چارواکی دی، د هغوی یوه پټه یا ښکاره ناسته چې د خپلو چارواکو سره یې درلوده، موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبانو